په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړا کې بیا هم زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
ستړي مشهیرون به د مشال خبرونو سره ټکی په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیول کېدو په زور له ملک د ایستل کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی دی. په کراچۍ کې لا درک شوی ډاکټر محمد اسماعیل اسګری خپل کور ته راستون شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته د غزې پر تړانګ او لویدیځه څنډه اخر هم واکمنی باید د فلسطینی ادارې وي. او اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیول کېدو په زور له ملک ایستل کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی. د نومبر پر 13 تر سره شوی دی احتجاج تابعیا د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټه یې کړې وه چې د سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو هم پکې برخه اخیستې وه. دوی د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو له نیولو او ایستلو دی لاس واخلي. د احتجاج یو برخوال ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته په دې موقع وویل
دنیا هر ملک کې زکم زکه غیر قانوني خلک اوسي هغه دې پر ضابطه وي یا خو هغه ملکونو خلک هغه ته شریعت ورکي یا حکومت هغه دې پر د وکیل فیسیلیټي ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی هغه خلک چې کم 40 سال نه اوسي هغه خلک دې کګړو افغانستان طرف ته نه دې هغه حقوق شته نه دې هغه تپوس ولا څوک شته.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی. په کراچۍ کې لادرکه شوی ډاکټر محمد اسماعیل اسګزی خپل کور ته راستون شوی دی. د کراچۍ د ځوانو ډاکټرانو ټولنې مشر ډاکټر محبوب نورانی او د ورک شوي ډاکټر کورنۍ پخلی کړی دی چې لادرکه کړل شوی ډاکټر محمد اسماعیل اسګزی نن د نومبر په 19 غرمې وخت خپل کور ته راغلی. خو تر دا مهال د کراچۍ پولیسو د اسماعیل اسګزی د راخوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو پولیسو د نوموړي کورنۍ ته د تختونې په اړه د پلټنو خبره کړې وه. د اسماعیل کورنۍ او د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې تر اوسه نه ده په ډاګه کړې چې اسماعیل اسګزی چرته وو او چا راخوشې کړو، خو د هغه کورنۍ ویلي وو چې محمد اسماعیل د نومبر په 11 نیټه ماسپښین 3 بجې د کراچۍ په تاریک روډ سیمه کې له خپل کور څخه په زوره د پولیسو او یو شمېر کسانو چې په ساده جامو کې وو وتښتولو او له تېرې یوې اونۍ راهیسې لادرکه وو، خو پولیس د دې تور په اړه څه نه دي ویلي. د کوز جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزې پر ضد پرلت نن پشپګم ورځ هم روان دی. دا خلک افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملي کېدو او ځینو نورو ستونزو پر ضد احتجاج کوي. د پرلت یو مشر ملک ببری وزیر د نومبر پر 13 مشال ریډیو ته ویلي دوی پریکړه کړې ده چې پاسپورت او ویزه نه مني. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي د نومبر پر 13 مشال ریډیو ته وویل د دې سیمې نورې ستونزې هواروي، خو د پاسپورټ او ویزې شرط د پاکستان د کورنو چارو وزارت لګولی او دوی به عملی کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د چمن پرلت پر ملاتړ کې له چمن څخه د کوټې پر لور پیدل احتجاجي لاریون نن په درېمه ورځ هم روان دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي غوښتنه کوي چې د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د اکتوبر له 20 د روان پرلت غوښتنې دي ومنل شي. د غورځنګ دا لاریونوال وایي دوی له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو په زور ایستل کېدو غندنه کوي او غوښتنه کوي چې د علي وزیر په ګډون دي د دوی نیول شوي 8 ملګري زرته دره خوشی کړل شي. دوی اعلان کړی چې کوټې ته لرسیدو وروسته به هلته پرلت پیلوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته بلاخره باید د غزې پر تړانګ او لویدي د سنډا واکمني د فلسطینی ادارې وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تر هغه تنظیم ګڼي. نوموړي دا څرګندونې په خپل هغه لیکنه کې کړې دي چې د نومبر پر 13مه د امریکا په واشنگټن پوسټ ورسپاڼه کې خبره شوې ده. ولسمشر بایدن لیکلي، لکه څنګه چې موږ د سولې هڅې کوو، غزه او لویدي د سنډه باید په پای کې د حکومتدارۍ په یوه جوړښت کې د بیا ژوندی شوي فلسطیني ادارې تر واک لاندې سره یوځای شي. نوموړي زیاته کړې چې دوی ټول د دې لپاره کار کوي چې د دوو ریاستونو په رامنځته کولو دا مسله هواره کړل شي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، دا مهال د 500 اوریزه کرکټ نړیوال جام فائنل لوبه د هند په احمد آباد کې د هند او آسټریلیا ترمنځ روانه ده. هند د څه د پاسه 24 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 103 اویا منډې جوړې کړي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. اوس په رپورټونو ته راشو. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې لپاره جوړې کمیټې یو ځل بیا احتجاج او پر حکومت غږ کړی دی چې د هغوی نیول او په زور له ملکه ایستل په سمدستي توګه ودروي. دوی پرون ناوخته په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ادارې نه یوازې بې اسناده کډوال نیسي او باسي، بلکې هغه کډوال هم زوروي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. دوی د پاکستان د کړنې د بشري حقوقو سرغړونې وبدلې. د سند حکومت تر دې وړاندې دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی په قانوني توګه میشت کډوال هم زوروي. دوی ویلي داسې پیښې که وشي هم نو دوی به یې په اړه پلټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې نه د بې اسناده افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان نگران وفاقي حکومت ویلي په ملک کې به داسې هیڅوک پرې نږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نه وي. تفصیل نیاز علي راکوي.
د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره د کډوالو لپاره جوړې جوائنټ اکشن کمیټې تابعه کړې وه. مظاهره کوونکو د افغانانو په نیولو او بیرته افغانستان ته په لیږلو پر حکومت سختي نیوکې وکړې. احتجاجی مظاهره کې پختون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوری غورځنګ کوند غړو، مدني فعالو وکیلانو هم ګډون وکړو. د یادې مظاهرې په وخت د ملي جمهوری ګوند د سند مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت دې د افغان کډوالو زورول او په زور بیرته لیږل ودروي.
یو خدل ته کیرټیکر حکومت افسر نشي کولای او بل په دې ماحول شي بیا د دو خلکو دلته ایجوکیشن خرابې شي، دلته روزګار ته دته مخانګر چې خپل روزګار دې سمیټ کی، دې خپل روزګار په یو طرف ته کی، او بیا په دې شدید موسم شي چې افغانستان شو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر لومړۍ نیټې راهسي پیل کړې ده او تر اوسه لسګونو زر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د بشري حقوقو تنظیم نو د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو ستنولو په پریکړه نیوکې کړي او بیا یې ورسخه خوختي چې دغه پریکړه دی بیرته واخلي. په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرې په وخت د مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر عرفان اشرف بیا مشال لیډیو ته وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي.
هر دنیا هر ملک کې کمزه کې غیر قانوني خلک اوسي هغه پر ضابطہ بھی یا خو هغه ملکونو خلق اغی ته شریعت ورکی یا سکوم دا اغه پر د وکیل فیسیلیټی ورکی چې هغه خپل کیس مخته کی یا سکوم دا کم از کم د اغی د بشری حقوقو خیال ساتل شي. هغه خلک کی س کم ډیر سرویلی به تنویلی دلته څلور 40 سال نه اوسی، هغه خلک کی د کګړو افغانستان طرف ته نه دی غزه حقوق شته، نه دی غته پوس ولا څوک شته، به سر سمانی کی هغه خلک روان دي.
په کراچۍ کې میشت او په زور لیږل شو افغان کډوالو بیا وار په وار مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې د مودی رهسې میشتو، قانوني اسناد لرو خو بیا مو هم پولیس نسی او پیسې رسخه اخلي. هم په دې لړکی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا د نومبر 13مه مشال لیډیو ته ویلي پولیس د مودی رهسې قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال هم په سن کې نسی.
دوم نومبر نه چې افغانانو خلاف بیا د پکم تسیو هغه وخت ډیر اس هغه افغانان هم نیولې شو کارډونه درلو غیر قانوني سره قانوني کسان هم نیولې وو. سم په دغه زندان کې په جیلو کې تقریبا 1.5 سال نه زیات کسان هغه افغانان دي قانوني اسناد لري او بغیر اسناد خو زیات دي.
سید عبدالجبار زیاته کړي په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو کې څه کمی راغلی دی، خو دغه کمپاین ودرېدلی نه دی. په پاکستان کې د سیاسي، مذهبي او پښتون ملت پال ګوندونو ترڅنګ د بشري حقوقو سازمانونو، مدني فعالو د افغان کډوالو په ایستلو په نگرا حکومت سختې نیوکې کړي دي او ویلي د پاکستان نگرا حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي. د بشري حقوقو تنظیمونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه دې بیرته واخلي. د نومبر په 10مه د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو بندي کول، ایستل او زورول دي په سمدستي توګه ودروي. بلخوا د مرګلو ملتونو د اکتوبر په 6مه پر پاکستانی حکومت غږ کړی و چې هغه افغان کډوال دي نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده. خو بلخوا د پاکستان نگرا حکومت وار په وار ویلي چې د بی اسناد افغان کډوالو له هیواد ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اول زرا تسواتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا. اور دن کتا یدون کو چی مشال ریو لدی وقتونو نا دا سهار لسالورو تر شپگو بجو، دا مازیگر لشپگو نا تر وو بجو، دا شپی لنهو نا تر لسو او بیا دا شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خپریگی. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په پېښور او شاوخوا کې هم د بې اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات روان دي. له پېښوره یو شمېر ایستل کېدونکو افغان کډوالو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس ورپسې د دوی کچا آبادیو ته ورغلي او پر هماغه ورځ دوی ته د وتلو امر کړی. دوی زیاته کړې په دومره چټکۍ د وتلو له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو کار ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د دې ګام پر ضد د هیواد دننه پښتون ملت پالو احتجاجونه کړي او هم یې په نړیواله کچه د بشري حقوقو سازمانونو په وار وار غندنه کړې ده. خو د پاکستان حکومت وایي چې له دې هیواده به ټول بې اسناده بهرني وګړي باسي. زمون خبریال فرهاد شنواره نور معلومات راکوي.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د مرکز یو چارواکي ارشاد خان د نومبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 13مه نیټه تر شپې نه وخته پورې په تورخم دروازه 2399 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته اوړېدلي او دې سره تر اوسه یوازې په تورخم افغانستان ته دا وختو بی اسناد افغان کډوالو میرا دو لکه و درش زره نه پورته شو او دغه لړۍ دوام لري. د چمن سرحدي چارواکو د وینا تر مخه هلته د چمن لاره بیا افغانستان ته د اوختو بیا اسناد افغان کډوالو شمیره یو لک نه پورته شوی. د پاکستان په مختلفو برخو کې د بیا اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل شوی او دوی ته پولیس ویلي چې زر تر زر دی له دې ملکه ووزي. له پېښوره لنډ کوتل ته لیږدول شو ځنې بیا اسناد افغان کډوالو د خپلو نومونو ناخستو په شرط مشال او ریډیو سره خپل احساسات او کړهونه شریک کړل.
ته ټیم درکې چې 2 ساعت او 3 ساعت کې کور خالی کړ، بیا چې تر روان شدل دا بس بیا د شپې د سہولت نشته دی نو بیا په سرکونو باندې خلک ولاړ وي او په سرک باندې شپې کوي نو بیګا مونږ د شپې تر کړه ته په خدای باور کو چې په ژوند کې به زما یې نه شي. د سرک باندې پراتو بس یخنې نه د ماشومان ټول بیماران شو چې مونږ دا غواړو چې بس غېزه نه کړه راشه بس ډایرک زی بس ایساری ګنه لار کې ډیر زیات مشکلات دي.
مونږ ته راغله ابل ورځ یو پرچی مونږ ته راغله چې تاسو به د ماخا پورې وځي نو مونږ ورته ویل چې اوس مونږ به وځو نو اوس دا کراکه مل کرا کوم نه کوم دا غزیم جوړ کړ دا خو یو خرچون غوړی کنه په دې خاطر باندې مونږ کله د کور د خرڅولو لپاره د خپل غمنډ ترل شروع کړی په دې سړي وخت چې تقریبا کرام پې نه کیده تقریبا دا کړه باندې دا قسم کې نه ولو او دې په دې غزی باندې غریبي کور مونږ په درین لک روپۍ لګولې وي ما په 50000 روپۍ خرڅ کړی دا بس تاسو خو خپل دا کرایه او دا مصرف او دا تګ راتګ دا تکلیفونه دا څوک نه برداشت کوي
د خیبر پختونخوا پولیس ویلي چې دوی ته یوازې د بی اسناد افغان کډوالو له دې ملک د شړلو امر شوی او چې کوم افغان کډوال پی او آر کارت او یا هم افغان سټیزن کارت لري نو دوی نو باسي د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بی اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملک د وته مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوی او په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې په پاکستان کې میشتو بې اسناده افغان کډوالو کار شمیره نه ده معلومه خو بیا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لک رجسټر افغان کډوال او بیا په همدومره شمیره کې نا رجسټره یا بی اسناد افغان کډوال هم پکې شتون لري همدارنګ د پاکستان وفاقي حکومت دا کوي چې د بی اسناد افغان کډوالو شمیره 1 لک ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان نگران وفاقي حکومت د سپریم کورټ د پریکړې پر ضد اپیل کړی دی چې له مخې په پوځي عدالتونو کې پر ملکی کسانو مقدمه چلول غیر آئینی ګرځول شوی دی. د پاکستان د څلور واړو صوبو حکومتونو هم د دې عدالت د پریکړې خلاف اپیلونه جمع کړي خو د سند هغې بیا خپل اپیل بیرته اخیستی دی. تر دې وړاندې د پاکستان سینټ د پوځي عدالتونو په حق کې قرارداد منظور کړو. دا چې د دې اپیلونو اوریدنه به کله کیږي او په اړه د چارو شنونکي څه وایي دا به راشد خټک په دې رپورټ کې وورو.
د پاکستان نگران وفاقي حکومت د سپریم کورټ ته فیصلې خلاف اپیل کړی د کومې تر مخه چې په پوځي عدالتونو کې په عام خلکو مقدمه چلول غیر قانوني او غیر آئینی ګرځول شوی دی. د سپریم کورټ 5 کسیز بینچ په 3 اکتوبر په خپل مختصره فیصله کې ویلو چې په عام خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول غیر آئینی دي. د سپریم کورټ تفصیلي فیصله تر اوسه نه ده راغلی. په 9 مئی د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو او د ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړو چې حکومتي او پوځي ودانیو او تاسیساتو ته پکې ان رسیدلیو. حکومت په دې تړو په 2 کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمه چلولو فیصله کړې وه. خو د حکومت د فیصلې خلاف په خوانی چیف جسټس جواد خواجه د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز حسن او نور په سپریم کورټ کې اپیلونه کړي وو. د سپریم کورټ د 3 اکتوبر د فیصلې نه پس په سینټ کې یو قرارداد هم د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شوی وو. د قرارداد د منظورېدو نه پس د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په دېړه جی این این ټی وی ته ویلي وو.
ظاہر ہے اس میں لا میں بہت سارے ایشوز ہیں، لا میکرز کا ہے، پھر پروسیکیوشنز کے ایشو ہیں،
ویسے اور قانون کے ڈیر استونزی دی، دا قانون جوڑاون کو اور استغاثے مسئلے دی، زکا ملزمانو تا خلاشن سزاگان نور کول کی لکا سنگا چی پوزی عدلتون اور کوی، کلا چی پا پوزی تسیساتو حملہ ہو شنو دا خواہ کس مطمئن کول ہم ضروری دی پچا چی حملہ شوی وی، پا پی خور کے دا ای پیس حملے نپس دا پوزی عدلتون پا برا کے زمان خپلا تجربہ ہم شتا، پا بلجستان کلا سے پاخا ترگرو چی مقدمے پر نچلے دی، پا پوزی عدلتون کی دا ہوای دا مقدمو اور دنو وشو سزاگان نور کول شے او امنیت ہم خشو،
آرڈر میں فرق بھی پڑا.
د وفاقي حکومت د اپیل نه وړاندې صوبایي حکومتونو هم د سپریم کورټ ته فیصلې خلاف اپیلونه کړي وو. خو د سند صوبایي حکومت د ویان د اعلان تر مخه دوی د اپیل بیرته اخیسته دي. د سند حکومت د پریکړې په اړه د سوال په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان روز پاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال له دوتو ویل
کې ټیکر جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ دو تین ماہ کی جو ہے
د سند نگران وزیر اعلی دا مناسبه ونه کړل چې د سو میاشتو حکومت په دوران کې ځان متنازعه کړي هغه دا هم وایي صوبایي کابینه د اپیل منځوري نه لور کړي بل نگران حکومت ورځنی چارو د پاره ای دا اپیل کول د هغه کار نه دی بل خبر دره چې سند سپریم کورټ ته فیصله نه متاثر شوی هم نه دی لکه چې پسند کې پوځي عدالتونه نشته
سند تو اگریب نه هي کیونکه سند میں تو ملٹری کورٹس ہی نہیں ہے
د وفاقی او صوبائی حکومتونو د اپیلونو په هغله قانون پوهان و چې د اوریدنې دپاره جوړېدونکي بینچ او د سپریم کورټ د 3 اکتوبر تفصیلي فیصله جاري کېدونه پس په دې خبره کول اسان وي په کوټه کې قانون پوه همایون کرسی اډوکیټ په دې اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
اوس په دا کتل وی چې د دې شپږ ممبران بنچ جوړیږي او دغه جوړیږي یا تریم غټ جوړیږي قاضی فیض صاحب خپل برخه جوړیږي کنه جوړیږي دا ډیر مهم او بل خبردار چې دوی دا یو پلی اخست د ټیکنیکل گراوند دا پلی اخست چې دا سر دا بنچ او دا غیر عیني جوړ شوی یعنی دا کوم بنچ دا فیصله کړی و دا چیف جسټس هغه ټیم دا اختیار نه درلود چې دا بنچ جوړ کړی وای نو دا ټیکنیکل گراوند د فردا بنیاد باندې اکسپټیدل شي او کېدل شي پر دغه بنیاد باندې د دغه عدالتي فیصله چې دغه سي
د یادونه ورده چې د پوځي عدالتونو خلاف فیصله ورکوونکي بینچ کې شامل جدن سمو د وړاندې د پوځي عدالتونو په حق کې وو دوی د پېښور های کورټ ته هغه وخت چیف جسټس وقار سیټ هغه فیصله هم معطله کړې وه چې د پوځي عدالتونو لخوا عامو خلکو ته ورکړل شوې سزاګانو خلاف یې اورولې وه راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري تا سومرا سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د خیبر پختونخوا په سواد کې پولیسو د هغو خلکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لړۍ ته ځکړې چې تر 1300 کالو پر کم عمر هلکانو سګرټ خرڅوي پولیس وایي دوی د هغو ټولو دوکاندارانو پر ضد قانون سره سمه کاروایي کوي چې په دې کار کې ښکېل وموندل شي ځایي خلک د دې ګام هرکلی کوي خوای چې نه یوازې د کم عمرو لخوا د سګرټ څکول تاواني عمل دی د هغې مخه باید ونیول شي بلکې د کور مشران هم په خپلو ماشومانو له دوکانونو سګرټ ونه غواړي د من خبريال نیاز احمد خان دا رپورٹ راکوي
د سواد پولیس مشر ڈی پی او شفیع اللہ گنڈاپور ٹولا ضلع کے سلیش تانو او گشکن کو پولیس تا احکامات جاری کړي چې کوم دکاندار د 300 کالو نه کم عمر ماشومان باندې سیګریټ خرڅوي د هغوی په ضد قانوني کاروای وکړي پولیس مشر خبريالانو سره خبرو کې ویل چې کال 2002 کې جوړ کړی شوی قانون مطابق په کم عمر ماشومان سیګریټ خرڅول جرم دی
دا مزر سیت شیونه چې کم دی دا نشاور چې کم سی نیکوټین دی سیګریټ دی چې دا په دوی باندې هرگز هرگز د خرڅولو دا غلطی دوی ونه کی کنه دوی خلاف به زه لازمن ډیفینیټلی به زه قانوني کاروای کوم او ان شاء الله جنوینی کمیونټی چې کومه ده اب په دې سلما سره ودریږي دا قانون چې کوم دی دا صرف او صرف 18 سال نه کم عمر باندې چې دوی دا خرڅول کوي هغه د پاره به دا لاګو کیږي ان شاء الله
د سواد سیدو شریف دکاندار محمد غفار وای چې دوی د وړاندې نه ماشومانو ته سیګریټ نه ورکوي ځکه چې د سیګریټ جوړونکو کمپنیانو هم دغه هدایت دوی ته جاری کړي خو بعض دکانداران ماشومانو ته سیګریټ ورکوي
ماشومان ازي اکثر وای یاره روډ لوړم یا دار لوړم یا نکړ وړم نو موږ ته یاره خپل راولې کنه خبري نو ماشومان نو سیګریټ نه ورکوي ذات مې بل بچی ورکو سبا ما بچی بل دکان ته شغل هم ورکول شي بیا سیګریټ څخه شیخ نه سیګریټ خشه لري سړی یار وړو لور کیږي کی نو خو خبر نه نه
تاسو خرڅو یا غلې
ها خرڅو جدا خبر ده خو لوی راځي دا کول ورکول دی هغه عادت یم خو خلک اکثر دي لوی ته مو یار اس کوم دا خشه نه لري بده سیته باندې نقصان هم مالی نقصان دي هم جاني نقصان دي هر طرف نقصان دي نو خو خبر نه نه چې نس کی نو خو خبر ده
د سواد سیدو شریف روغتون میډیکل افسر ډاکټر نجیب الله وای چې د سروې مطابق ټول پاکستان کې 20% خلق سیګریټ استعمالوي په دغه کې 9% خزي شامل دي په پاکستان کې 15% مړو کې د سیګریټ استعمالونکي وي د سیګریټ نه یو شمېر ناروغي ولاړی کی
موزر سر سره خبرې وکړو کینسر په وجود کې د خولي د کینسر نه والا د غټو کولمې د کینسر پوری ده معده د کینسر پوری ده د چيته د کاسکې سینې بیماریاں لګی د زړه بیماریاں لګی د فالج بیماری چې دغه انسان ته لګی بلکې ون شوګر چې دغه انسان ته سیګریټ ته رسېږي او دغه خون مسلې چې هغه نه دی سیګریټ تر اسه لګي زم زم خدای میرا څوک په دفتر کې ناسي کې په ګاډي کې ناسي کې په پارک کې ناسي خو سیګریټ په لګولې او دا په دې ماشومانو باندې دې غلط اثر چیرې دا پرې باسي د ډی پی او سب چې رقم قدم مغستې دی زه خو هم د پکار دا ده چې حکومت پاکستان په ټول پاکستان کې نافذ کړي او زم چې ایون دا سره هم وکړي چې په پبلک سپیسز کې چې کوم خلک سیګریټس کې پاغې باندې هم پابندي ولګي.
د سوات پولیس وایي چې کال 2002 کې د پاکستان قانون مطابق په ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم ګرځولای شوی. د قانون اتمې ماده تر سوري لاندې کوم دکاندار چې هم په ماشوم سیګریټ خرڅ کړي هغه به 15000 روپۍ جرمانه کیږي. که دغه عمل دوباره دکاندار وکړي نو 100000 روپۍ جرمانه او 3 میاشتې قید ورته ورکولای کیدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د مشال لري د نن ورځې د خبرونو مهم هغه په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو د غوي په زور نه دی د پاکستان د استلو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی دی. د نومبر پر 13 یعنی پرون شوی دی احتجاج تابعیا د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې کړې وه چې د سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو پکې برخه واغسته. دوی د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو له نیولو او د هغوی له استلو لاس واخلي. د پاکستان نگران وفاقي حکومت بیا وایي چې په ملک کې به داسې هیڅوک نه پرېږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد و نه لري. په کراچۍ کې لا درک شوی ډاکټر محمد اسماعیل اسکزی خپل کور ته ستون شوی دی. د کراچۍ د ځوانو ډاکټرانو ټولنې مشر ډاکټر محبوب نورانی او د ورک شوي ډاکټر کورنۍ د دې خبرې پخلی کړی دی. دوی ویلي لا درک ډاکټر محمد اسماعیل اسکزی نن غرمه مهال خپل کور ته رسیدلی دی. خو تر دا مهال د کراچۍ پولیسو د ډاکټر اسکزی د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د ډاکټر اسکزی کورنۍ او هم د ځوانو ډاکټرانو ټولنې ویلي وو چې هغه له تېرې یوې اونۍ راهیسې لا درکه وو د کراچۍ نه تختول شوی. د کوز جنوبي وزستان په انګورو ډکې د افغانستان لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرطونو پر ضد پرلت نن په شپږمه ورځ هم روان دی. دا خلک افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط عملي کېدو ځینو نورو ستونزو پر ضد احتجاج کوي. د کوز جنوبي وزستان مرسیال کمشنر بیا پرون مشالډو ته ویلي چې د دې سیمې نورو ستونزې واروي خو د پاسپورټ او ویزې مسله د پاکستان د کورونای او چارو وزارت پورې اړه لري او هم غیبه په دغه اړه یو پریکړه کوي. افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې یو مسول ویلي چې یوې تګلارې له بشپړولو وروسته به د پاکستان له کراچۍ نه د افغان سوداګرو د شاوخوا 3500 ایسارو کنټینرونو د لیږد بهیر یعنی افغانستان ته د لیږد بهیر پیل شي. خانجان الکوزی پرون ناوخته مشالډو ته ویل چې ممکنه ده دا کار څو ورځې وخت ونیسي. اسلام آباد د اکتوبر پر 3 له افغانستان سره د ترانزیت پر تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستي ول خو افغانستان هغه رد کړي ول. او د کرکټ په حواله خبر ده چې نن د هند په احمد آباد کې د 500 اوریزه نړیوال کرکټ کپ پایلو روانه ده. د هند او آسټرالیا لوبډلو ترمنځ هند اول بیټنګ کوي. په 9 ورونو کې 192 رنزونه کړي دي او 15 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. اوس په درته دم وبخي د مشال مرکه 19 پروګرام وړاندې کوو چې داونه په کتاب سو د خبريال پسیمه کې یو خبريال دی. لیکوال هم دی شمس مومند میږي هغه د خبرونه ملمد نوموړي په 9 لسیزه کې صحافت پیل کړی دی. مومند وو کتابونه تر اوسه لیکلي دي. په تیرا د پښتونخوا چې کوم قدرتي وسایل دي پر هغه موضوعات وي وخت وخت لیکنې کړي دي. پر وروستیو کې یو کتاب هم چاپ او خپور کړی دی. دا هغه د ژوند او کار په اړه زمونږ خبریال ګلیاز له هغه سره خبرې کړي دي. نو راځئ دا مرکه واورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو درنکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه مانی، د هغوی لخلینه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتل شخصیت، خبريال، لیکوال، شاعر، ادیب شمسومن صاحب ملمه ده. شمسومن صاحب، تاسو په پروگرام کې هر کله وایم. شم صاحب، ډیره زیاته مننه چې تاسو نو وخت وستلو. تاسو اکثر موږ په خبرونو کې د کارپو په هسمانی، د سیاسي چارو کارپو په هسمانی، د قبایلی چارو کارپو په هسمانی، یو د لیکوال په هسمانی راځي. اوس موږ درانه اوریدونکو، تاسو د ژوند ډیر کم خبر دي، نو کله کز موږ اوریدونکو ته وای چې تاسو د پښتنو د سیمې کمې سیمې سره تعلق لري، او په کوم ځای کې زیږیدل وي، او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي؟
تاسو یو جهان مننه کولای صاحب، دغه ډیرا خو مقدره کول، او خاص کر تاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو سره جنې پنی غزا خپل پیژنګلو کوم. څنګه چې تاسو ته ویلي، شمس مومن زما نوم دی، نوم سره الریډي پته لګي چې مومن دی ما په قوم باندې، او د ضلع مومن د یکغون علاقې اوسیدونکو ما، تحصیل له سب ډیویژن دی او کله هم دی، نو دغه اوسیدونکو ما زیګیدل او ملته ما تعلیم تر د لسم پورې هم خپل کلی علاقې یکغون پرایمری سکول او بیا په یکغون های سکول کې حاصل کړ. دا غیر رستو دا یو درې کاله می په سواد کې انجینیرینګ دا ډیپلوما چې دا مې وکړه په الیکټریکل انجینیرینګ کې، او دا غیر سره سره می خپل تعلیمی سفر د یو پرایویټ طالب علم په حیثیت باندې جاری وساته. سورلسم او شپالسم اردو کې می اول کو، بیا یو درش کاله پس می دوباره داخله واغسته په پیښور یونیورسيټي کې په صحافت کې می بیا چې ډیگری واغسته په 2019 کې اوسه. او د دغه شان د دې سره سره د لیکلو کوم سلسله ده، نو دا هم هغه د کالج د وخت نه د تحریر او تقریر دواړو تقریرونه مې کوم په سکول لیول نه، بیا په کالج لیول باندې، او هم د شانتي د لیکلو شروعات مې هم د کالج میگزین نه کړو، د مشلې هنر په نوم باندې اولنې میگزین مونږه د سواد پولیټیکنیک کالج نه په 1991 کې
شاکړه، او پاره کې زه د پښتو هيسي ایډیټر وم. ها، شمس منصور څنګه تاسو خبره خو وکړه؟ بس موږ په پښتنو سیمه کې اکثر زمونږ مشران چې دی هغه د خپل ماشومان ته لومړی هغه دا وایي چې تاسو به یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي، په تاسو باندې هم دا څه فشار وکنه؟
نه جی، دا یو غټه وجه دا و چې دا فشار را باندې ځکه نو په وجوهات، یو خدای چې انتهایی د غریبي کورنې سره مې تعلق دی، پلار مې ساده زمیدار سره او بيخي مکمل انپړ تبلیغي، نو هغه ته دا پته نه و چې یاره څه شی جوړیدل دي او څنګه جوړیدل دي، بلکې هغه ته دې هم د اهمیت احساس نه و چې یاره سبق ویل څومره ضروری دي یا نه دي. البته مور دې الله پاک له جنتونو ورکی، هغه سره دې چې دنیوي تعلیم هغه هم نو کړې، خو په دینی تعلیم کې دومره لیک لوس پې کولې شو، او د قران مجید نه صرف دا چې په خپل ویلو بلکې په سونو بزرګونو دغه شاګردانو خلکو ته بخوده، نو دا غي خواهش دا و چې بس ته سبق وایا، تعلیم وایا، چې هر سکه لکه نو دغه سه پابندی را باندې نو امتا وجه و چې زه اول خپل دی یو تر زوی چون کغه په غټن کې انجینیر و، دغه په خوخه باندې زه پالیټیکنیک کالج ته لاړم انجینیرینګ ته، حالانکه دغه زما چون کې د ذوق برابر شې نو، نو ما انجینیرینګ مو کو په غیر ته نوکری هم ملو شلا، خو چون کې شوق چې د صحافت سره او د ادب سره، نو لهدا هغه چوزنه مې برته پرې خودل، نه مې انجینیرینګ سره تورسه و، نه مې نوکری سره تورسه ولا، او خپل صحافت او ادب طرف ته.
دا خبر مې د تکول چې یو الیکټریک انجینیر هغه څنګه صحافت ته بیا څنګه راغلی؟
جی بالکل، څنګه چې ما ذکر وکړ چې ام پتاقه الیکټریکل انجینیرینګ باندې ما په مومندو کې د ټیکنیکل ټیچر په تور باندې مغه چې کوم ځای د انجینیرینګ پړای کی، دغه په تور باندې ما ته سرکاري ملازمات هم ملو شو، خو زما خوش قسمتي دا و چې کوم زما ملګری هلته ما ته ملو شو، نو پای کی صحافیان هم او شاعران او دیوان هم، زما ناس ته پاسته بعد ډیوټي د ټیم پس بیا پوله باندې غوښ سره وا، او ما کلته دا ناس ته دغه برکت چې شروعات هم دا غزینه په لیکلو باندې، بلکې زه په کته ته مې خل د صحافت شروع کین، نو هغه د ریپورتینګ نه کوي او یاد نه منګار نه کوي، او ما دغه شروع د کالم د لیکلو نه کړو. نور لسوا او 15 نوي کې د مکرم خان عاطف دی الله وبخي، داغه په اوکساوهلو باندې او داغه په راپارولو باندې نو اولنه کالم په هغه ټایم کې په 1915 وی کې لیکلی و دا غوښته رستو بیا چې دنه صحافت هم شروع شو به حیثیت ډیسټریکټ کرسپانډنټ او رستو ورپسې بیا چې دنه په دغه سلسله کې په پروفیشن په تور باندې بیا پیښور ته هم چې دنه را منتقل شوم او په پیښور کې مشته یم.
د بحث لیکوال ستاسو کتابونه هم چاپ شوی دي، د کالم نگار، د خبريال په توګه باندې ستاسو تبصره هم د پاکستان په بیلابیلو شخصي ټلویزیون چینلونو باندې او په دغه انتر سرکاري ټلویزیون باندې هم راځي. د لیکوال په حیث باندې ستاسو کم د یو کتاب چې هغه ستاسو وایي چې هغه ټول ته پکار دی چې هغه لوستل ضروری دي، د صحافي که صحافت په هغه کې به په میدان کې به که د سوشل هغه به
کتابونه زما تر اوسه پورې وو کتابونه الحمدلله چاپ دي. دا یو اوس تقریبا یو هفته مخکې اخیری کتاب زما چاپ شو پښتونخوا کې وسایل د پښتونخوا په وسایلو باندې یو قسم له تحقیق دی او هغه باندې تجزیه او تبصره ده. د دین علاوه زما اولنی کتاب چې دی نو هغه د مؤمن قبایل په نوم باندې دی، هغه تاریخ هم دی، تحقیق هم دی، د پښتنو تاریخ هم پکې دی او د مؤمن قوم او د هغه تاریخ او شجرې یو د ډېر زیات تفصیلي معلومات.
او د 2011 کال کې تاسو چاپ کړیو د مؤمن قبایل،
او د مؤمن قبایل ما په 2015 کې اول چاپ
کړو،
د 3 ایډیشن یو تیری او د 2 ایډیشن په رسم کې چاپ شو، د 3 ایډیشن په شپارسم کې بیا چاپ شو او اوس مارکیټ کې هغه نشته ختم شوی دی، او بس زما اوس په پی ډی ایف باندې چولې دی، غواړم چې خلک نه فائدہ واخلي، نو هغه مطلب اویلیبل دی هم د سه هم آنلاین دغه باندې. زما کتاب چې کوم ویلی نو یو دا مومن قبایل تر اوسه پورې ډیر زیات خلک خو خي، او چونکی تاریخ په دغه حواله باندې د مومن دو تاریخ بل چا سره بالکل هیڅ ټوس دغه نشته دی، سیوا زما د غلیک نه. نو یو دغه ډیر اهم دی. دویم چې کله دا انزمام شو د قبایلی سیمې، نو ما در تر اوسه پورې زما 50 کالمونه صرف د قبایلی علاقو د مسلو باره کې چاپ شوی په مختلفو اخباراتو کې. نو ما هغه کالمونه قواکستل او هغه مې انزمام کی کہانی په نوم باندې مې هغه کتاب هم چاپ کړی دی چې پای کې د ټول حالات دي چې تیرو شلو پیزیشتو کالو کې د فاټا د مین سټریمینګ لپاره کم چا څه کردار ادا کړی دی، نو هغه د کتاب په شکل کې شته موجود دی. او زه خو ځکه چې اوس چې کوم کتاب زما چاپ شو د پښتونخوا په وسایلو باندې، نو ان شاء الله دا به دا نور ټول کتابونه ته ماته په دی وجه باندې ورکه چې دا د وخت ضرورت دی. اگر چې شکم طالب علمان دي زمونږ د ایم فیل د پی ایچ ڈی او د بی ایس، هغه یې سره په شکل کې تحقیق کوي او هغه ډېر محدود پاتې کیږي صرف د لایبرري زینت جوړ شي. نو ما غوښتل چې یو داسې تحقیق چې هغه د وخت تقاضا هم یې زمونږ سیاسي، سماجی او صحافیان، دانشوران، ادیبان دا غینه څه فائدہ هم غوښته شي، او خاص کر دا چې په پارلیمنت کې یا په نورو داسې متعلقه فورمز باندې دا غینه دا غې د لپاره د خپل حق لپاره اواز چت کړی شي او داخل په دې باندې پویږي چې راز د دلیل او ثبوت په بنیاد باندې خپل حق وغوښته شي.
شمسمون صاحب، په دې موضوع به ډېر تفصیلي خبرې هم کوو، خو اوس یو ورکشن د مالو او د دمیر رستو بیا حاضرېږو. د مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د خیبر پختونخوا وتلې شخصیت خبريال او لیکوال شمس مومن صاحب ملمدې ورکشن د مالو د دمیرستو بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده، ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیر رستو شمسومن صاحب ته خبرو ته ادامه ورکو. شمسومن صاحب، د دمیر مخکې تاسو خبره وکړه د پښتونخوا د وسایلو، او په دې باندې تاسو دا کوم کتاب لیکلی تاسو چې دا یو ډیر هغه خلکو ته به ډیره ګټه ورکړي، ولیم د اردو انتخاب وکړو چې د پښتونخوا چې کوم وسایل دي، آیا د اردو ژبې کې د تاسو دا کتاب چاپ لومړی خو د پښتنه ده او نور درنه کوم بیا
ډیر ډیر خپل پښتنه دی ګلیا صاحب بنیادی خبره ده چې زه شاعر ادیب هم د اوړو کې پیمانه يم کوشش کوم چې هغه ملک ما خدای سره سره زده چون کې یو صحافي ما او زما بنیادی مقصد چې دی اغا د خپل علاقې د خپل خوره د خپل سیمه مسلې د هغه ټول خلکو غوګونو او سترګو تر سوال دي څوک چې دغه په حل کې سکردار ادا کولای شي او دا زګنم چې زمونږ د مسلو حل چې دی هغه صرف د پښتنو سره نه دی زمونږ مسلې چې د چا د وجه جوړې نو شاید چې هغه په پښتو باندې پويږي هم نه نو ځکه زه په اردو کې دا قسم خپل صحافت هم زیاتره زه په اردو کې کوم او دا شاید کالم هم په اردو کې لیکم او دا کتاب مې هم ځکه په اردو کې لیکلې ده چې زه غواړم چې هر هغه کس چې هغه زمونږ په ستونزو باندې ځان پیول غواړي یا کومنګ دا وایو چې موږ سره زیاتې کیږي نو نیک پرې غدي هغه کس په دی باندې پوه شي چې څه زیاتې کیږي نو په دې چې موږ په پښتو کې وایو او بیا بل یو کس را پاسي هغه ورته په اردو کې یا په انګریزي کې وایي نو زه ډیر ډایرکټ ورته په خپل ژبه کې په اردو کې وایم نو چې هغه د خپل مسلو باندې پوه کما نو دا وجه چې ما د اردو انتخاب کړی دی زما شاعري په پښتو کې ما کړې ده ما سره سره افسانې مخ کې په پښتو کې لیکلې دي خو د صحافت کې دا په پاره مې د اردو لار خو هکړې ده او چې څومره کتابونه زما اوس راځي تقریبا 15 کتابونه انده په اردو
کې شنګوبون صاحب په دې کتاب کې تاسو د پښتونخوا ګرد په پښتونخوا هم یاد کړل نو هغه خو ډیر دي خو که موږ په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو خبره کوو نو په دې کتاب کې تاسو کم او هغه وسایل دي چې نشاندین کړی دا مهمه خبره لکه هغه کتاب خو بیا ډیر تاسو تفصیلی خبره هم پکې کړی خو کوم په مجموعي توګه معنی کله غیر غونډو نو راغونډول ګران کار دي خو کوم غیر غونډو نو تاسو کم هغه د پښتونخوا په سیمه کې کم هغه وسایل دي چې تاسو وته اشاره کړی دا
صحیح ډیر مهرباني اصل کې دا لري چې کډر ټول پښتونخوا د وسایلو چې ما خبره کړې په دې کې اوه چپټر دي یعنی اوه بابونه دي
ها
پاره کې زمونږ د ټول نغټه چې د نوغه ابي وسایل دي یعنی موږ چې الله پاک کبي اوبر کړی دي دا غي موږ استعمال څنګه کوو دا غي موږ ته څه فائدہ ملایويږي کنه ملایويږي کنه ملایويږي نو څه وجوهات دي یو دوهم دا چې موږ دغه وبونه څنګه بجلی کې جوړو څومره جوړو هغه موږ څنګه خرڅو یا موږ څنګه دا غي استعمال پکار دي دوهم ترن دا چې ټوریزم موږ الله پاک خاصه زین راکړي دي کم کم زمنګ د زین دي چې هغه اوسه پورې موږ د سیاحت لپاره استعمالو کنه استعمالیږي دا غي په شابه باندې څه وجوهات دي یا هغه موږ څنګه استعمالول شو په دې کې باقاعده سفارښت شته په دې کې ریکمنډیشن دی او آئینی د تو حوالی میں ورکڑی دی چې د عین دا دفعه دا موږ ته اجازه تر کوي خو حکومت یا د غوښ ادارې موږ ته اجازه نه راکوي
خودی کې شزمان صاحب تاسو خبره یاد ساتئ تیر حکومت د تحریک انصاف حکومت په دې لړ کې خو ډیر لوی کمپاین هم کړی وو په خیبر پختونخوا کې د سیلګری او په دې اړه باندې قانون سازی هم کړی وو
ګل صاحب دوی چې هر څه کړی دي دا ټول تفصيلات زما په کتاب کې ما لیکلم دي او چې پای کې کوم کمزوري او کوم فلاس دي هغه هم لیکلم دي چې دا صرف د بجټ مختص کولو پورې نه ده دا غیر لپاره چې کوم پراپر پلانینګ پکاري دا غیر لپاره چې د یو کس په یو هدا باندې څومره ټایم پاتې کیدل پکاري د تجربه کار ټیم انتخاب دا ټول هغه شیزونه دي چې هغه نه دي شي په دغه وخت کې د تحریک انصاف حکومت خصوصا ډېری غلطیانه او ډېری کوتاهانه بیا د سکلي چې دا غي پوج لکه د ټوریزم خبره کوم کو صرف عمران خان صاحب بس صرف ویل چې را کومراټ چې دی نه یو ډېر بهترین شعر او خپل ټوټر باندې په ټویټو کا چر او کومراټ ښه چیرې خو چې ته کومراټ ته خلک راغواړي د نړۍ نه نو دا غره لپاره آیا تار کومراټ د لپاره روټ ساس کړی دی چې هغه په سفر کول شي آیا تا په کومراټ کې چې دی د ځنګلونو چې کومه تباہی شروع کوم په تیزه سره چې په درې کال په کې 15 شپته هوټل جوړ شو لیک ځنګل کټکیږي او هوټل جوړیږي او د صفایې هیڅ قسم بندوبست نشته زه په تیر درې کال کې تقریبا درې ځل چې د کومراټ ته تللم او چې هر ځل زمونو افسوس کوم چې را بل ځل راځم نو بیا به څنګه چلی لکه نو دا هغه خبرې دي چې دا صرف په خبرو باندې نه کیږي په کار دادا چې د دې لپاره پراپر پلانینګ وي او د ټول نغټه خبره ده چې ټوریزم په عالمی نړۍ باندې انټروډوس کول یا د غي پبلسټي کول یا خلک را غوندل او را وختل دا د وفاقي حکومت کاری او له بده مرغه چې ټوریزم اتیافي سره چې د پاکستان د پښتونخوا کې دي په نو ملک نشته لہذا زمونږ وفاقي حکومت چره هم خپل اغازي مواره په خا انداز کې نه دي پوره کړی چې یا ټورستان خپل ملک تر وغوړي او ورسره د دینه علاوه به چې زمونږ کوم مدني وسایل دي چې پای کې تیل او ګیس خصوصا شامل دي دا غیر لپاره هم تر اوسه پوره د عالمی نړۍ نه هغه سي بډینګ نه دی شوی موږ سره دیارلس زینو کې تیل او ګیس باقاعده معلوم دي چې دا شته په دې دیارلس کې صرف په دوه زینو کې زمونږ تیل او ګیس چې هغه روزي او یو ول زین زمون تر اوسه پورې چلی نه هم داسې بند پراته دي.
څنګه تاسو خبره وکړه د اوبو خبره وکړه د وسایلو بیا پسې د ټوریزم خبره وکړه بیا دینه پس تاسو د تیلو خبره وکړه دا غو وسایل دي چې د پښتونخوا سیمو کې موجود دي په قبایلو کې څنګه ګوري تاسو دا هر څه
په قبایلو کې ګوري چې قبایلی سیمه چې کومه ده مخکې ما په خپل کتاب کوم دا تفصيلات لیکلي دي چې ټوریزم د نن له لس کال مخکې کته ګوري نو ټوریزم به موږ صرف دوه ځایونه ته ویلي یو سوات او بل کلیات دې به موږ کاغان ناران دا به ټوریزم نن سبا د خبر پښتونخوا په ټوریزم کې د شپېتو نه زیات د مقامات دي چې هغه سیلګرین باقاعده سی نو ما عرض دا کوم چې تقریبا د شپېتو نه زیات ځینې چې د سیلګرۍ کم دي نو پای کې په قبایلی سیمو کې هم ډېر ځینې شته ری خاص کر د شوال د وزیرستان زنګلی کته واخلي کلايا د خیبر او د تیرا او ګوري کوم دا شان تک ګوملزام ډیم جوړ شوی دی هغه ګوري کته غلام خان تلار شي جی خاصه زینه د سیلګرای زینه د زمو په ټولو قبایلی سیمو کې شته دی نه صرف د سیلګرای زینه یعنی خاصه پاره کې اوبګانی دی سندونه دی رودونه دی چینی دی زنګلونه دی بلکې د دې سره سره زمونږ آثار قدیمه او تاریخي زینه هم پکې شته دي تاسو تورخم بارډر او لنډی کوتل وګورئ ریلوی ټریک وګورئ د دنیا یو یونیک ریلوی ټریک په دې علاقه کې دی عمده شانتي مطلب دا دی چې ټیمونه ذکر ما وکړو چې درې سلول ټیمونه الریډي د هایډل پاور سټیشن د قبایلی علاقو کې جوړې دي د دې سره سره مطلب دا دی چې مادنیات چې زمونږ کم پاربل دی کاغه تیل دی کاغه ګیس دی خپل ورځ وزیرستان ته تللی وم په شمالي وزیرستان نه چې واپس راتلو نو په شمالي وزیرستان کې په بالکل د سړک په غاړه باندې د تیل او د ګیس چې دی دا هی ډیګینګ شروع شوه دی او کودای کیږي او هغه روډ چې دینو الټرنیټ روډ باندې بیا ټریفیک اړولې دي نو دا هغه جنو دی چې دلته صرف امن او امان لکه شانتي راشي او حکومت توجه ورکي سرویګانی وکي او نړۍ چې دروبلی نو نه صرف خایست دی علاقې خرسي دی شي دا ور سره ترقی هم کولای شي بلکې د دې علاقې مادنیات چې پای کې تیل ګیس ماربل قیمتي کاني سوپسټون کرومایټ نفرایټ تشریح به شامل دي دا په دومره غټه پیمانه باندې دي سره د کاپر او د سرو زرو چې دا د دې خلکو نه بلکې دراروان نسلونو جون بدلولې شي.
بالکل څنګه شرب څنګه ستا خبره وکړه چې د خیبر پښتونخوا ټول سیمې او په شمول د قبایلی سیمو د قدرتۍ زیرمونه ډکې دي په دې به خبرې کوو خو یو ولښن د مالو او د میرستو و بیا دې خبرو ته ادامه ورکو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
تمیر شمس مومن صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شمس مومن صاحب د مینه مخکې تاسو خبره وکړه د خیبر پښتونخوا د وسایلو خبرې وکړي تاسو چې دومره وسایل ارسرشته دومره وسایل په دومره موده کې کومګ وګورو تاسو خپل هم د انزمام د خیبر د قبایلی سیمو چې په خیبر پښتونخوا ورګړې شوې په دې معنی تاسو خپل یو مجموعه هم د کالمونو انزمام کې કહاني لیکلې ده نو څنګه ګوري د انزمام داري سلونیم کال نه زیات وشو نو آیا هغه سمرات مخې ته راغلي دی او کنه؟
ډیر زبدهوند په قسمتای خبره ده چې انزمام چې په کوم سوچ او فکر باندې شوی وو نو هغه سمرات خلا پورا بالکل نه دی ملاو او قبایلی عوامو ته په دې کې دوه قسمه غلطۍ نه شوی یو خدا چې شاید سیاسي خلکو یا کوم چې زمونږ ونته د انزمام حامیانو او الیکشن ته د حد نه زیات زبدوی مشنه باغونه خلکو ته وخودل یا زمون خلک سادهګان دي شاید او دا مطلب و چې ګنې یارسنګ انزمام کوشي نو به د دې علاقې نه به پیښور او یا اسلام آباد او یا به سویزرلند جوړ شي نو تاسو خو ممکنه نه و خو الیکشن ته په صحیح طریقه باندې د ترقې طرف ته مزل شوی وي او دغه اویو کالو د محرومو د ریکاولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی وي نو ډیره لری هم نه و چې یره ترقې تیزه شوی وي بس قسمتي دا و چې د انزمام نه فورن بعد چې کوم حکومت راغی په صوبه کې هم او په مرکز کې هم او وی زه کدا خبر وکم نو شاید په بعض خلکو باندې خنه لګي خدا یو حقیقت دی چې وی ټول ملک چې دغه هغه د کوم مشکلاتو سره مخ او کوم ډغری هو علي په تیر سلور کال کې زمونږ معیشت زمنگا سیاسی عدم استحکام زمنگا تہذیب و کلتور تجسمرا نقصان اور سید پزوانانو کے چکم قسم لا یو یو نیگیٹیولی اگریسو پالیٹکس چ دینو اگے پہ کسے بے منت دیش زور اولا پخپل زمانی چی د قبیلی علاقے د انزمان نہ پس ہوی بالکل پدیاڑو سر او پیدل نہ چی ہوی سو کر دی پار زتا یو مثال در چی حکومت جوړ شو فاتح حکومت نو وزیر اعظم سے بھی کمیٹی جوڑ کلا د انزمام نه پس دغه علاقو لپاره چې دا به د دې لپاره کار کوي ایم ایس ټی می بکی گورنر سه بل کمیټي جوړ کړل کوم سه او وزیر اعلی سه درې مو کمیټي جوړ کړل اوس ته ماته دا وایي چې یو علاقې د مسلو د حل لپاره ته درې کوم سه یا درې کمیټي نه جوړې او زه به حیثیت یو صحافي دا داوا کوم چې دغه کمیټي نو سلور کال تیر شو او پینزو کسان له بدغې نمونه هم نو ورزي چې کوم کمیټي نه دوی جوړ کړی دا غي مقصد څه او په خپل مقصد کې څه وکړل چکر دې داسې حکومت سره موږ مخ شو نو ښکاره خبره ده چې انزمام ثمرات عوامو ته اونر سیدل هغه کې مایوسی هم شته افغان هم شته درې خبره دارا چې د پی ټی آی حکومت د نورو صوبو سره خصوصا د سند سره چون کې تعلقات ټیک نو لہذا په ان اف سی اوارد لاندې چې کوم د 3% واده شوی و چې ردا به موږ وکړو ریکمنډیشن کې شامل وو هغه د دې نورو حکومتونو نه هم نه رسته شوی یعنی سبي پاره باندې راځي نه کړی شولې او نه په خپل باندې هغه مر پیسې ورکړي سمره چې لګول پکارو نو دا وجه ده چې ترخیتی کارونه هم ډیر کم په دغه علاقو کې شوی دي او مسلې هم له موږ سره پرتی
دي
چې پر روان وخت کې ردا طرف ته مزل وشي
خو دې کې کومو ګور حکومت بار بار دا یو داوا کوي چې په سیمو ته نمائندگی ورکړی دا او ترقیاتی بجټ کې هم ورته پیسې مختص کړی دي خو دا حکومت خپل دا دریس خو بیانې په ظاهر باندې تاسو اوس څنګه ګوري چې اغزي خلک اوس محسوسي چې انزمام روستو آیا اوس هغه پرورو ورته دغه ور رسیدي او کنه عام ولس خبره
زبدوی ما ګولیا صاحب چې کوم پوی خلک دي چې هغه سیاسي خل دي یا مطلب تعلیم یافته دي یا سماجی طور باندې هغه څه ناسب مشرکې کردار دی یا نظر دی هغه په دې پوهیږي چې شرشم په تلې کې نظر غونېږي ترقی چې دی یو علاقې نو هغه خامخا وخت اخلي هغه په کال دوه کې ترقی نه کیږي د اویو کالو محرومی کم از کم لس کال ټایم اخلي په کاردار چې دغه وشي او دغه د لس کالو ټایم فریم باقاعده سرتا جزیز کمیټې انزمام د ریکمنډیشن تیار کړو دا هغه ورکړو د ټایم فریم خو لا بده مرغه چون کې د پی ټی آی حکومت راغی او هغه د سرتا جزیز صاحب هغه ټوټل خوري چې واده 55 صفو ډاکومېنټ چې نه غي او قسم د ډسبین ته ورته په هغه عمل نه شو نو دا وجه دا چې دغه ترقې پروسس په هغه انداز کې مخپوړان دلا نه لو اوس خلک دا محسوسوي چې ټیک د موږ ته سیاسي نمائندګي ملو شوې ده په صوبایي سملې کې هم ملو شوې ده په لوکل باډیز انتخابات هم شوې دي اوس څنګه چې ما درته ارزو کوم چې په ټول ملک کې صورتحال سخنه روان نو دا صورتحال د قبایلي علاقې کې هم دي نو کم چې سادهګان خلک دي عام خلک دي او خو مایوس دي او وی چې موږ ته زول نظام زمونږ لپاره خو دا حقیقت وجه ده چې کوم عدالتي نظام دلته راغی کوم چې پولیس دلته اوس کارو په څنګه دغه شروع کړی دی کرپشن دی پکې یا نورې مسلې دي هغه په ټول ملک کې دي خو دا خلکو ته پولیس ځل باندې چون کې هغه فیس کیږي نو هغه ته لږ ډیر زیات سخت کاری عدالتي نظام کې ته مشکلات ښکاری په کاردار چې دغه ته خصوصي مراعات ورکړي شي خصوصي جوډیشل ټریننګ ورکړي شي دغه ججانو صاحبانو لپاره پر روایتو باندې هم او لږ شانتي دغه خلکو په مزاج باندې یو چې بي ځان سره په مین سټریم کولو لپاره بي څه کردار ادا کولی شي او درېم خبره ده چې ترقیاتي فندونه زیاتول په کار دي چې څومره په تیزه سره دلته انفراستراکچر چې دا زیات شي روډونه یونیورسيټيانه کالجونه نو هغه به داخل شي د مین سټریم کې یو دی په خوشاله
دا شمس مون صاحب د پروګرام د پښې بي هم دی په اخر کې کوم تداسم دا یو پښتنه هغه کی چې نن سبا کوم حالات ته وګورو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده او د هغه به اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات هم پیل کړی دي چې د اوسیدو اسناد نه لري نو کوم وګورو په کابل سیمو کې د پولي دوړ غواړو ته یو باوندو یو هغه به دی ایشو ته څنګه ګوري آیا دا به د ولسونو ترمنځ د چکم اړیکی او روابط دي دا به کم هغه پوری ورسې دا به څه نتیجه ورکړي
کولای سم دا خو د ملکونو په سطح باندې د پالیسۍ یو خبره ده او د څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو را روانې نه یو ستونزه ده. په دې باندې ما ډېر اول سر کې یو کالم هم لیکلی و چې کله دا ډیډلاین ورک او ما ویلاګم کړو بیا ما هم دا خبره کوله چې زمونږ د حکومتونو د ادارو پالیسۍ هم عجیبه چې کله په اګنور کولو باندې را شي نو څلوېښت کاله څلوېښت لکه خلکو ته یې چې دی نو دغه سینه فراخه کړې ده او په خپلو کورونو کې او په خپلو پټو کې او په خپلو کلو کې لزینه ورکړي او په خپلو ښارونو کې او کاروبارونو کې شریک کړي دي. خو چې کله اوس اکدم پالیسۍ بدله شوله نو هاتی کې پاو مې سب کا پاو اردو اردو محاوره ده چې کله اوس اروچی سبي ویلې چې نه بس دا اوس وستل دي نو دا اوس ادارې دې ته هم نه ګوري چې د دې د وستو منفي اثرات بسي او آیا دا چې موږ په کوم انداز کې وباسو څومره ریپیډلی په یو میاشت کې دنه دنه د یو لس دولس لکو خلکو وستل ممکن هم دي او کنه دي. نو زما په خیال زه په دې باندې ډېر زیات کلیئر یم او هغه ستم چې اوسه پورې د دې ټولو کوششونو باوجود لا یو لک خلک هم نه دي تللي واپس. نو اوس که ته ډنډه راخلې په زور باندې خلک وباسي نو لس لکه دولس لکه خلک په ډنډه باندې وستل هم زما په خیال داسې مناسب طریقه نه ده. نه عالمي نړۍ به دې ته موږ پرېږدي او هغوی به خفه کېږي افغانستان به هم خفه کېږي او چې موږ کومې څلوېښت کاله قرب اره ورکړی دي زمنګ په مشهور صد باندې په سمام موشنه کې را باندې چې کوم دغه اثرات پر وټلو هغه الډي پروت دي. نو په کار دا چې د دې لپاره لګونتي نرمي پیدا کړی شي او دویمه دا چې ټیکټه افغانستان د وښ پر وطن دی الته تللو مل په کار دي خو افغان حکومت له هم د دې لپاره مناسب تنظیمات کول ضرورت دی هغه باندې په کار چې پاکستان هم سره مرستې وکړي او عالمي نړۍ هم سره مرستې وکړي او دویم دا چې پاکستان لا د افغان حکومت نه زیات په اقوام متحده باندې او په یو انیسیار باندې زور چول پکار دي چې افغانان دلته په پاکستان کې مستقل ساتل او خاص کر غیر قانوني خل دا صرف زمونږ ذمہواری نه ده دا د عالمی نړۍ ذمہواری ده چې اوی په دې کې خپل چې د نمرسته ملګرتیا وکي او په افغانستان کې تنه نه دا وی لپاره کم از کم هغه بنیادی سہولیات یو شو مېشتو لپاره ورکړي شي چې اوی د غیخ موسم د سختونه او د ابتدایي مشکلاتونه بچ کړي شي.
شمسوبن صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخصله د خپل د ژوند د کار او په موجوده حالات مو را سره خپل نظر شریکو ډیره ذات مننن تاسو نه
خوشاله او شکرانه
د مشال اړو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمه خبريال او لیکوال شمس مومند صاحب خبري واوریدلې هم دې سره پروگرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمه یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل قربا ګلیاست اجازه ورکړي په لوي اعلان سپارم.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.